خوش بدی سی اوریدونکو پروگرام ته بیا بخیر راغلسنم د شنبه ورځ ده د غوی یا د ساور څوار لسم ده د یو زر درې سوه اته نوي المریز هجري کال د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې نن څلورمه نیټه ده. د ازادي راډیو دوی خبری مجلې پاتې دي. په دغه اوله خبری مجله کې به پښتو رپورټونه او خبرونه درته ولرو. په افغانستان کې پر روانو چارو باندې خبرې کوو. اول اجمل انته ورځو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
افغان چارواکي په کندهار، زابل، اوروزګان او غزنی کې د لسګونو طالب وسوالو د وژل کېدو ادعا کوي. په افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د تاوتریخوالي کمول او د وسلو پر مځکه خودل د سولې د هرې پروسې پایله وي. وسم بشپړ خبرونه په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا چې ټولې غاړې وسلې پر مځکه ږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دې پایلې ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه او اخلاقي انتخاب دی. ښاغلي خلیلزاد نور جزئیات نه دي ورکړي خو پر خپل ټویټر یې لیکلي دي چې دوی چمتو دي. زلمی خلیلزاد دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استازو سره د سولې په شپږم پړاو خبرو بوخت دي. د افغان دولت یو بیان د ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د زلمی خلیلزاد د دې سرګندونو هرکلی کوي او دوی خوا د اوربند کولو ته چمتو ده. تر دې مخکې په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي ول امریکایي هیئت سره خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او ځینو نورو موضوعاتو یوې سلا ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ویلي و د دوحې د دې پړاو خبرو په پیل کې طالب استازو ته جوته کړي چې افغانان سوله غواړي او د دې وخت را رسېدلی چې طالبان وسلې کېږدي تاوتریخوالی بند کړي او سوله ومني. طالب ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د زلمی خلیلزاد دا خبر رد کړی وي او ویلي و دا خیال د ذهن وباسي چې ګوندې طالبان دې وسلې پر مځکه کېږدي. چارواکي وایي په کندهار، زابل، اوروزګان او همدارنګ غزنی کې په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کندهار د امنیه کمانډان سیکرتر قسیم آزاد ازادي رډیو ته ویل تیر شپه د کندهار د سپین بولدک د ولسوالۍ پر وی اړوند پوسټي د طالب وسلوالو په برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
موږ درې تنه شهیدان او څلور تنه زخمیان پکښې کې لرو. د دشمن د څوارلس تنه مړه او اووه تنه زخمیان دي چې په هغو کې ځینې مړي د دې جسدونه لته پاتې دي په ساحه کې د دشمن.
بلخوا په جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو مطبوعاتي دفتر د زابل په شینکی، ارغنداب، د چوپان ولسوالۍ او د روزګان په مرکز ترنکوټ او چوری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو پر مهال د شپږ دیرش وسلوالو د وژل کېدو او څلیر شنورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. په غزنی کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي. د غزنی د والي ویان د عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عملیات په تیرو څلیر ساعتونو کې په اندړو د یک زنخان ولسوالیو کې شوي او هدف یې وسلوال طالبان و. ښاغلي نوري منلی چې د اندړو په نیاز کلا کې د دواړو لورو ترمنځ نښته کې 15 ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. سیمې خلک بیا د ملکي تلفاتو شمیر لوړ ښیي. طالب ویان زبی الله مجاهد د غزنی د عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته ادعا کړې چې افغان او بهرنیو ځواکونو د ولسي خلکو په کورونو چاپی وهلي او یو لستنه ملکیانې وژلې دي. مجاهد ویلي چې دوی ته او د دوی ملګرو ته په دې کې زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي د کونړ په چپی درې کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د نهه څلوېښت داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته کړې ده. بلخوا د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په دوه جلا هوایي بریدونو کې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دا بریدونه د افغان ځواکونو سره په همغږۍ چپه دره کې د داعش پر اهدافو شوي او په وژل شوو کې پاکستاني او ازبکستاني وګړي هم شامل دي. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په بغلان ولایت کې د داعش د ډلې یو مالي مسؤول مفتي ازبک چې د دوی په وینا په منځنۍ اسیا کې د داعش د ډلې تمویلوونکی و د څلور نور ملګرو سره په ځانګړو عملیاتو کې وشلې. پکتیا ولایت کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوز د یو سرتیر میرمن او زوی وژلي. د پکتیا د والی وایند عبد الله حسرت ازادي رډیو ته ویل د جمعې په مازیګر د دې ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ کې د کومندان عزیز په نوم د یو طالب لخوا یو میرمن د خپل دیار لسکلن ماشوم زوی سره یوازې په دې تور وژل شوی چې ولې خاون په ملي پوز کې دند ترسره کوله. بلخوا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي رډیو ته پیښه تایید کړي، خو ویلي دغه پیښه شخصي پیښه ده، کار یو دی طالب کړی دی او د په وینا په عسکری پورې رب نه لري. د طالب سرچینې ویلي دي چې دوی به په دې پیښه څېړنې کوي. د مقتولې میرمنې او ماشوم کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیلو پوز جیټل وتکو د غزې پتړنګ توغندي وشتي. چارواکي وایي دی وروسته لاغه د بریدونه کوي چې نن له دغه ځای فلسطیني وسلوالو شاوخوا 50 توغندي پر اسرائیلو وتقول. او جنوبي کوریا په شمالي کوریا غږ کړی چې هغه کړنې بندې کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي ترنګلتیا زیاتوي. سیول دا غوښتنه وروسته لاغه کوي چې پیونګیانګ لخوا د توغندیو د توغولو رپورټونه خپاره شول.
اوریدونکو دا ازادي راډیو ده د ماښام شپږ بجې شپږ دقیقې دي. دا زموږ د نن ورځې لومړۍ وروستۍ خبري مجله ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. حکومت وایي دوی اوربند ته تیار دي.
اگر منظور ازی باشه که صلاح زمین گذاشتن آتش بس، حکومت آماده آتش بس
بعد خبرونه که مو بیا هم در افغانستان پر سوال در ملالی شنواری سر خبری کردیم.
خلیلزاد هم پر جرات سره در طول ارخونو نه در اوربان یا در جگری در بسکولو
په همدې خبرونه کې به د افغانستان د ولسي جرګې له منځه پر روانو جنجالونو او بحثونو خبر سي.
هر څومره زر چې د شکایتو کمیشن په دې باندې وتوانېږي خپل بررسي او د شکایت ترسلګي.
په نړیوال مسایلو کې د منځني ختیځ یو ډېر زاړه بحران ته چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ کړکیچ دی کتنه لرو او تازه معلومات درته وړاندې کوو. د خبرونه په جریان کې د نن ورځې د خبرونه په جریان کې هم درس دغه ساعت په خبرونو کې تاسو واردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د ټولو اړخونو لخوا په ځمکه د وسلو کښېښودل د سولې د هر بهیر نتیجه وي. زلمی خلیلزاد لیکلی و چې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د ټولو اړخونو پرېکړه دې نتیجې ته د رسېدو لپاره یو ضروري ګام دی او اخلاقي او مسؤولانه انتخاب دی. په همدې تړاو خبرې کوو. اول رپورټ مو د اجمل تورمان څخه دی. تورمان صاحب، د افغانستان کې د حکومت سره خبرې کړې دي. د ملي یووالي حکومت ویندویانو ویلي چې دوی اوربند ته تیار دي. اجمل تورمان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان:
بله فرشته جان، د افغانستان جمهوری ریاست وایي کې د خلیلزاد په ټویټ کې د لیکلي مطلب هدف د جګړې پای ته رسول وي. افغان حکومت اوربند ته چمتو دي. د ولسمشر ماڼۍ د وایم مرسیال عارف سمیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه چې د ټولو لورو لخوا د وسلې پر ځمکه کې خودل شي وویل: دی وی که پر ځمکه د وسلو د کیښودلو منظور اوربند وي، حکومت ورته آماده دی په دې صورت کې چې دواړه خیز وي. ښاغلی سمیم زیاته کړه، افغان ځواکونو وسلې د هیواد د دفاع او ساتنې لپاره پورته کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جرګې په وروستۍ ورځ ویلي و چې د دوه اړخیز اوربند په افغانستان کې طالبانو ته دفتر جوړولو لپاره چمتو دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا پر ځمکه د وسلو کې خودل د ټولو اړخونو د سولې د هر بهیر پایله ده. د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د ټولو اړخونو پریکړه دغې نتیجې ته د رسیدلو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤلانه انتخاب دی. موږ چمتو یو. ظاهرا د ښاغلي خلیلزاد دا ټویټ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د هغه ټویټ په جواب کې چې د نوموړي د ورته ټویټ په جواب کې لیکلي خلیزاد له موږ څخه د وسلو خودلو فکر نه کوي. طالبان د خغلی خلیزاد د دغه تازه ټویټ په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا ټویټونه په داسې حال کې چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ په ګم پړاو خبرې د تیر چهار شنبه په ورځ پیل شوې او په قطر کې د طالبانو د دفتر د معلوماتو لمخې ټاکل شوې چې دغه خبرې دوه ورځې نور هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو دفتر ویان سویل شاهین وایي چې دوی له امریکایي لوري سره په مذاکراتو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د زماني جدول پر سر د اختلافاتو له منځه وړلو او نورو مسایلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. بله فرشته جان،
مننه تر ماسه فکر کوم چې ډېر فصل معلوماتي ورکړو. خبرونه وخت ډېر محدود دی، نو اسمت څاروان ته به وسوار ورکو. اسمت څاروان په همدې مسله باندې د سیاسي چارو د یوې کتونکې د ملالۍ شینواري سره مرکه کړې ده چې په دغسې مسایلو باندې د نظر خاوند ده. ملالۍ شینواري د زلمی خلیلزاد او د سهیل شاهین خبرې تللې دي او په دې اړه یې خپل نظر څرګند کړی دی.
خلیلزاد هم په جرات سره د ټول اړخونو نه د اوربان یا د جګړې د بس کولو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې داسې شکونه د دوی په زړه کې و چې کواکې جرګه به په بل لوري لاړه شي، ولې کله چې د جرګې نه یو مثبت سره ووت د دوی ډاډ حاصل شو. او زه فکر کړم چې دا د جرګې هغه مثبتې پایلې،
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دې جرګې مثبتې پایلې دي او کنه فکر کوئ چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی؟ د طالبانو ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ځواکونو د ایستلو په محل ویش کې د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی.
جګړه یو لور نه لري چې موږ یوازې فکر وکړو چې امریکا او طالبان سره خبرې وکړي هر څه بسام شي، بلکې د جګړې بل لور د افغان دولت دی. کچیر د دې خوانه هم یو خنیت موجود وسی او هغه خوانه هم بی باوری د منځ لاړه شي، نو فکر کړم چې دا د دې لامل و چې منګه بل اخره خوشبینه شو دې خبره ته. او د دې نه نه نی ټویټ نه داسې ښکاری چې په ټول اړخونو د غږ کولو یو لامل دا ده چې هغه شکونه چې هغه ډیر یعنی د منځ تللي تقریبا اما زنه شوم ویل چې په بشپړه توګه خو د دینن خبرونه د سختاري چې چون د دې اړخ نه د افغان دولت خپل پورا ملاتړ د سولې نه وکړ. تاسو پرون ولید چې ولس مشر غنی هم ویل چې ما ولس په سپین چک لاس کې ورکړي چې هر څه ماته ویزه ما غسي. او بل خبره وی چې توکل تو علی الله، چې یعنی توکل به وکړو په خدای باندې چې هر څه کیږي هغه ان شاء الله چې ښه کیږي. د دې خبرو نه داسې ښکاري چې ټول اړخونه غواړي چې سوله وشي، ولې هغه لږ شکونه هم چې دي دا به په خبرو باندې د منځ لاړ شي. او د ولس غږ دا دی چې باید قربان شي. زه فکر کړم چې د زلمی خلیلزاد غوښتنه د امدی ډاټ په ترڅ کې رامنځته شوې ده.
سره لدی چې طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربان په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه رد کړه. طالبانو تر اوسه پورې همیشه اوربان رد کړی دی. څه فکر کوئ چې دا ځل به دوی اوربان وکړي؟ او آیا افغانان حاضر دي چې که امریکایان او طالبان په نورو برخو کې موافقې ته ورسی شي اما جنگ په عین حال کې دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان یو څه شکمن دي، او خصوصا سن هغه د دوی څوک چې د دوی تر شا ولاړ دي، کوم هیوادونه چې دوی حمایت کوي هغه دوی نه پریږدي چې اوربند وکړي. دوی ته داسې وښایي چې تاسو که اوربند وکړئ نو تاسو نه به دغه شته ځواکونه لاړ شي، لکه څنګه چې کله دوی په تیر کال کې اوربند وکړ او د دوی ډېر ځواکونه راننواته ښار ته. هغه یو ډول ویره چې د طالب په وړاندې د خلکو وه، هغه د منځه لاړه او خلکو ته ډاډ حاصل شو چې دوی کړی شي چې د طالبانو سره سوله وکاندي. سیمه ایزه لوبه هم نه داسې نه ده چې یوازې د افغانانو تر منځ لانجه ده او حل به شي. په دې کې به هر لوری او هر اړخ تر آخري بریده پورې کوشش کوي چې د خپل ګټو دپاره دا لوبه په خپل لوري راتاو کړي.
له ملالۍ شینواري سره د اسمت څاروان مرکه وه. ملالۍ شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې خپل نظر دی او د دې دا خبرې د حکومت دریځ نه څرګندوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم د افغانستان د نوی ولسی جرګې ل منځ درته رپورت لرو. د ولسی جرګې یو شمیر نوی غړي د اداري پلاوي د ټاکلو په اړه لستونزو سره ځان مخامخ غړي. دوی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان مخکې او پرته له دې نتایجو د اداري پلاوي ټاکل یو غیر قانوني عمل دی. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاپی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې په پیل سره یو شمیر وکیلان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون غږ کوي چې د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره باید د کابل ولایت د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. دوی وایي د کابل د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د جرګې یوې غړې فاطمې عزیز د شنبې په ورځ عمومي غونډه هم غیر قانوني او د کورنیو اصولو خلاف یاده کړه.
زما پان زموږ نننۍ جلسه د افغانستان اساسي قانون او د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف ده، ځکه لومړی باید موږ اداري پلاوی وټاکو او د جرګې اجنډا هم د رئیسانو کمیټه انتخابوي. لومړی باید موږ انتخابات وکړو.
په ورته وخت کې مهرداد افضلی ویل د کابل وکیلان د ولسی جرګې یو برخه شمیرل کیږي او باید نتایج ژر تر ژره معلوم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیکانو او کوچیانو د حوزو په ګډون د 22 ولایتونو ورسته پایلې اعلان کړي، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورسته پایلې نه دي اعلان شوي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه نیټه د افغانستان په 22 ولایتونو کې، خو د کندهار ولایت انتخابات بیا یو اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوی چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسون بخوانی غړي سرنولۍ تماریفي او ممنوع الخروج اعلان شول. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رهبری وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا پایلې له دوی سره شریکې شي اعلان به کړي.
شکایت کمیسون خپل بارسیان شروع کړی دي او هر څومره زر چې د شکایتو کمیسون په دې باندې وتوانیږي دغه خپل بارسی او خود شکایت تر رسیدګي پاتې ورسای او مخته نهایی نتیجه تایید کی، نو موک په ډیر کم وخت سره موږ هغه تطبیق او د خلکو ته اعلانو.
حسم وکړه چې په دې اړه د شکایتونو کمیسون نظر هم واخلو خو ونتوانیدو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیسته غونډه کې په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازیو په نشتون خواشینی ښودلې او ټینګاري کړې چې د انتخاباتي کمیسونونو لخوا دي ژر تر ژره د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي.
خبری مجله اوري.
اوس هم په افغانستان کې پر مشورتي لویه جرګه د سولې پړ د ملګرو ملتونو سازمان او ناټو د افغانستان کې د سولې لپاره د مشورتي لویه جرګې د پریکړو هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه د سولې د مشورتي لویه جرګې د غوښتنه پر ځای بللې ده او ملاتړ یې کړی دی. د سولې د مشورتي لویه جرګې په پای کې یو پریکړه لیک خپور شو چې په هغه کې د اوربند غوښتنه شوې وه. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې د اوربند غوښتنه په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینې په برابرولو کې به مرسته کولای شي او د افغانانو ژوند به وژغوري. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم پر ټویټر لیکلي چې د جرګې یو لوی پیغام دا و چې نور د سولې وخت را رسیدلی او طالبان باید د افغانانو د ارادې او د غوښتنې درناوی وکړي. نکي پر ټویټر لیکلی و چې زه د افغانستان د ملي او امنیتي ځواکونو درناوی کوم چې د دې ستري غونډې لپاره یې امنیت جوړ کړی و. خو په افغانستان کې یو شمیر لوري د دې جرګې مخالفان هم و. د بلګې په ډول د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته ویلي چې په جرګه کې تکراری مسایلو باندې خبري شوې دي او دوی فکر کوي چې د دې عمله وخت ضایع شوی دی. نور جزئیات په دې اړه د رحمت افغان پر رپورت کې واوري.
د سولې مشروطې لوی جرګې له پای ته رسېدو یوه ورځ وروسته د دغه جرګې تحریم کوونکي د جرګې پریکړه لیک ته هیله من نه دي. د اجرایه رئیس مرستیال ویان فریدون خوځون چې نوموړی هم د تحریم کوونکو په ډله کې وو، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پریکړه لیک کې ټول د شوي بحثونه تکراري دي. د نوموړي په وینا باید دغه جرګه له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته جوړه سوې وای.
کوم بحثونه چې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې مطرح شول، ټول هغه بحثونه وو چې په خوا هم د رهبری شورا د مطالعې په ناسته کې او هم په نورو ناستو کې د افغانانو ترمنځ تحشیب وو. هېڅ شی د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې نوی نه وو.
د سولې مشورتي لوی جرګه د جمعې په ورځ د څلورویشت مادې پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې فوري اوربان د بین الافغاني خبرو پیل، د زندانیانو تبادله، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، او له افغانستانه په همغږۍ او غور د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. له دې وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لوی جرګه فرمایشي وبلله او د اوربان له حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د جرګې ټولې غوښتنې رد کړې. عبدالله عبدالله دوستم حمید کرزی د جمهور ریاست د دولسو کاندیدانو په ګډون ځینې افغان سیاستوالو مشورتي لویه جرګه تحریم کړې وه. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم وایي چې د جرګې پریکړه لیک د سولې له اوسنۍ پروسې سره مرسته نه سي کولای. د دغه ټیم وین قدرشاه ازادي راډیو ته وویل
سره لدې چې په اصطلاح د مشورتي لویه جرګه چې د حکومت پلوړ مصارف باندې جوړه شوې وه، نه د لوی جرګې مشخصات درلودل او نه هم هغه معیارونه یې درلودل چې په اساسي قانون کې ذکر شوي دي. برعکس،
له دې ټولو سره په خوا کې د ملګرو ملتونو سازمان ناټو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړه لیک ملاتړ وکړ او ویلي دي چې دغه جرګه به د اوربان ټینګښت، سولې ته د زمینې برابرولو او د افغانانو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي. له دې سره په خوا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې د جرګې ټولې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت له مخې د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو په مناسبت 115 طالب زندانیانو د ازادېدو اعلان وکړ. ولسمشر غني د غشان وویل چې د دو اړخیز اوربان او په افغانستان کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو ته هم چمتو دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
ورځوی نړیوالې مسالې ته په غزه کې د فلسطینیانو او د اسرایلی ځواکونو ترمنځ د تشدد د یوې نوې څپې د راپورته کېدو رپورټونه ورکول کېږي. رپورټونه وایي چې اسرایلی الوتکو په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې پر پټو ځایونو حملې کړې دي او په مقابل کې د حماس وسلوالو د اسرایلو سیمو ته راکټ ورویشتې دي. رضوان مراد به د دې کړکېچ په اړه نور معلومات وړاندې کړي.
د اسرائیل جنگی الوتکو د شنبې پورس پر غزې تراړې بیا بریدونه وکړل. تر اوسه پورې پاوس پر غزې د تازه برید د مرګ ژوبلې پړه څه نه دي ویلي، خو د فلسطینیانو روغتیا سرچینې وایي چې په نننۍ بمباری کې یو فلسطینی وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي دا تازه هوایي برید د فلسطینیانو د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلي سیمو د راکټي حملې په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل پوځي راډیو ویلي دي چې د شنبې په سهار له غزې تړنه شاوخوا 50 راکټونه د اسرائیل پر مختلفو سیمو لګیدلې دي چې مرګ ژوبلې نه ده پېښه کړې. راپور نه وایي چې اسرائیلي الوتکو په نننیو بریدونو کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړې دي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو په یو برید کې د حماس دوه وسلوالو وشل شول او یو بل فلسطینی بیا له اسرائیلي عسکرو سره په اخوډب کې وشل شوی دی. فلسطینی مقامات ویل دي چې د غزې په هغو سیمو کې خونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. په غزې تراړه کې چې د حماس ډلې تر واک لاندې ده، د تیر کال اپریل میاشت راهیسې هر جمعه زرګونه فلسطینیان د اسرائیل لخوا د غزې د کلابندۍ پر ضد مظاهرې کوي چې په زیاترو مواردو کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي بدلېږي. فلسطینی روغتیایي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې شخړو کې څه د پاسه 200 فلسطینیان وشل شوي دي. پر اسرائیلی سیمو د حماس ډلې په پرونیو ډزو کې دوه اسرائیلی سرتیر ژوبل شول. په همدې حال کې مصري چارواکي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لړزند موافقه کې منځګړتوب کړی دی، هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه فلسطینیان اوسیږي چې د اسرائیل د کلابندۍ له امله له سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل په شونځو کې ولې یو شمېر زکونکي د فولی کسید په نوم ټابلیټونه یا ګولۍ چې د افغانستان د معرف وزارت او د روغتیا وزارت په هماهنګي د هغوی ته د مرستې لپاره ورکوي نه خوري او ځانته په ضرر ګڼي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د فولیک اسید یا وسپنې د ټابلیټونو په اړه چې د افغانستان په خوانځیو کې پنځونو زده کوونکو ویشل کیږي، دا واضح چې تاوان اړوي. د بریتر رسیدلی چې اوس ډیرې دوی یا ټابلیټونه نه خوري. دا د کابل ښار د نجونو یو خوانځی دی. دغه خوانځي دوه تنه زده کوونکي په دې باور دي کچیرې د فولیک اسید ټابلیټونو نه استفاده وکړي ممکن پراتلونکي کې شړ شي.
نو ملایلا دا نه زو استفاده نه کوم. دومره سم معلومات لرم ځکه چې دا ګولې سي دا ډیر ضرر لري شاګردانو ته، ځکه چې دا خارجي ملکونه سي دا دوی نه غواړي سي موږ اینده نسل زیات سي دا څوک سي دی ګولې نه استفاده کوي، یعنی دا سي دا ټولس دا د نشي ګولې دي نو ایسته نو ما دا ګولې ونه خوړلې.
خو یوش میر نور انجونی بیا دا وزیر د وی وی دوی و موده وشو چې دا ټابلیټونه خوري او په خپل وجود کې یو مثبت اغیز احساس کړي دي.
سمیع غفوری په در مو شم شاید بسیار زیات بود.
سمیع غفوری د دغه ټابلیټونو په اړه ډیره اوازې وی چې تاوان لدی. خو د ډاکټر دلار خوونی لمخې په اونۍ کې یو ځل خورو سړی ډیر خوي، ستړیا نه احساسوي، سبقونه خسته کوو او راز هم ستړی کوونکی نه وي.
کسلامي بشي چون با تروت
په ورته وخت کې د افغانستان په هني وزارت ویان د نوریان نزهت وای فولیکاسید یا د اوسپنې ټابلیټونه د جنوز د کوونکو د وینې د کمخ د مخنیوي او ذهني پیاوړتیا په هدف په خوانځیو کې ویشل کیږي.
سالانه تعدادی از شاګردان دختر ما
یو شمېر نجونو زده کوونکو بعد د کال په اوږدو کې غیر حاضری نیټه ریکولي او دا غشان موږ دا احساس کوو چې دوی سبقونه هم سم نشي اخیستلای. موږ ارزونه وکړه د زده کوونکو د غیر حاضری او په سم ډول د سبقونو نه زده کولو لامل په دوی کې د وینې کمښت و. موږ ډار ورکړ چې دا ټابلیټونه له ګټې پرته تاوان نه لري.
ډاکټران وایي فولیک اسید ټابلیټونه ویټامین بي لري چې د وینې کمښت ډیر ښه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیروختي وزیر فیروز الدین فیروز وایي دا ټابلیټونه د خزو لپاره لشنډیدو یا بیا اولادۍ سره هیڅ تړاو نه لري.
هیڅ نوې رابطې بین
د فولیک اسید او د نسل د لمنځتلو ترمنځ هیڅ تړاو نشته. ان ویل کیږي څومره چې د میندو وینه ډیره وي په همغه اندازه ډیر ماشومان زیږوي. فولیک اسید د خیر اوختیا لپاره د نوزکه خړل ګټه وردی
او ما یې استقبال میکنیم و یې دوام میدیم.
خغل فیروز وای په افغانستان کې شپږ تسلانه خزي د وینې د کمخ له موضوع زوريږي چې د دې ټابلیټونو خوړل ورته ډیر اړین او ګټور دي. فولیک اسید ټابلیټونه د هغو نجونو زده کوونکو لپاره چې له 15 تر 12 کلونو پورې عمر لري هر کال د امیروختي وزارت لخوا د پوهنې وزارت او یونیسف ادارې لخوا ویشل کیږي.
او اوس ورسو اسمت څاروان ته د سپوږمۍ په اړه خبرې در سره کوي یا سپوږمۍ ته د تلونکو سپوږمکیو په اړه.
هند غواړي چې د سشکال په دوبي کې د سپوږمۍ جنوبي قطب ته ستور بیړۍ یا لینډر ولیشي. تر اوسه پورې د سپوږمۍ دې برخې ته هیڅ ستور بیړۍ نه ده استول شوې. ساینس پوهان باور لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د 4 میلیارد کلونو پخوانی تیږې شته. هند ویلي چې د دغه هیواد د چاندریان 2 ستور بیړۍ ماموریت به د سشکال د جولای له 9 تر 14 پورې پیل شي. تر دې وړاندې په پام کې و چې هند خپل د ستور بیړۍ په اپریل کې واستوي. د هند فضایي تحقیقاتو اداره وایي د سپوږمۍ جنوبي قطب لور ته خپل ستور بیړۍ په دې خاطر څو میاشتې په ځنډ لیږي چې د هغې د ازمیښت په وخت ځینو ستونزو ته متوجه شول. له دې ماموریت سره به امریکا، روسیا او چین وروسته هند په نړۍ کې څلورم هیواد شي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. دا لومړی ځل دی چې هند سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. ټاکل شوې ده چې هندي ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته نږدې کښته شي. حاضر دمه د سپوږمۍ په دې برخه کې هیڅ اکتشافي عملیات نه دي شوي. ساینس پوهان باور لري چې دا سیمه څلور میلیارد کاله پخوانۍ ده او شایي د اتمي انرژۍ لپاره ارزښتناک مواد پکې وي. تر دې وړاندې ټولې استول شوي ستوربیړۍ د سپوږمۍ استوا کرښې ته په نږدې سیمه کې کښېناستې دي. هند لومړنۍ ستوربیړۍ چې چاندریان یو نومېده په 2008 میلادي کال فضا ته واستوله، خو یو کال وروسته یې ورسره ارتباط پرې شو.
اوریدونکو، دا خبری مجله مو پای ته ورسېده. بله به فرشته شیخانی وړاندې کړې، له ستار فروغ او زموږ له نورو همکارانو.